السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخي وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ناروې د کډوالو شورا وایي د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویه بیه پرې کړې ده. دغه شورا نن د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت راپور کې ویلي، افغانستان کې د لوږې کچه ټکان ورکوونکې ده، او په خبره یې د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان ناهیلي شوي دي. په راپور کې د دغه شورا د افغانستان د مشر نیل ټرنر په حواله راغلي، د طالبانو د حکومت دا د کال پوره کیږي، خو لا هم د افغانستان بهرنۍ شتمني کنګل ده، مرکزي بانک بشپړ فعال نه دی، او د پراختیا ښکارا څرک نه ښکاري. طالبانو بیا له دې وړاندې ادعا کړې چې دوی د افغانستان اقتصاد له سقوط ژغورلی، او ویلي دي چې بانکي چارې هم نږدې عادي حالت ته ګرځېدلې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي، افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جذب په نوم کانفرانس ته وکړې. برادر ویلي، هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بېساری بلل شوی. پر طالبانو دا نیوکه هم کېږي چې د قانونو په کیندنه کې بیړه کوي او له پوره تخنیکي دقت کار نه اخلي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و، پرون د اسلام آباد مادرید ته روانه شوه. فرانس پریس اجانس ویلي، دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماخام 9 بجې ترسره کیږي. د دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړم ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. په دغې سیالۍ کې ټول ټال 15 اوریزه لوبې پلان شوې دي. او د امریکا د عدلیې وزارت ویلي، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیې تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي، شهرامپور سفی چې په مهدی رضایی مشهور و، د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلق د وژنو لپاره استخدامول. دغه ایرانی وګړي باندې تور پورې شوی چې غوښتل په واشنگټن یا مریلان کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $300,000 ورکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شي. د ښوونې نړیوال سازمان افغانستان کې له تعلیمه د میلیونونو نجونو او هلکانو په بې برخلیک پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی، موږ څخه نه اخلي، او زموږ مکتبونه دی بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي، تیر یو کال کې 1.5 ډیر افغان خبریالان بهر کړي، خو افغانستان کې دننه خبریالان پر دوی د فضا د تنګیدو یادونه کوي.
کله چې په کابل کې ځینې پېښې کېږي، یا مثال چاودنې یا عملیات وي، قطعا ځواکونه موږ ته اجازه نه ورکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو.
روزګان کې په کلدارو کاروبار، سوداګر او هټیوال زیانمن کړي.
زمرد دی ملک ګوره کلداري چلیږي، ګټه پاکستان خوري، د خساره خاص د افغانانو ده. یعنی موږ د خپل ملک خپل افغاني بد نسبت خپل ملک وچلو.
او د چین تر پوځي مانورو وروسته تایوان هم په ورته اقدام لاس پورې کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار شمس الحق عطا زاده سلامونه هم ومنی. د خوونی نړیوال سازمان اچکو په افغانستان کې د نجونې په وړاندې د خوندزیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت خپور کړی دی، ویلي د افغان نجونو په وړاندې د خوندزیو تړل کېدو نه یوازې دا چې یوه سخته ماته ده، بلکه دغه چارې جبري ودونو او لدوی څخه ناورې استفادې ته لار هواره کړې ده. دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د نجونو ترڅنګ د هلکانو حالات هم خنه دی، او د ورسته یو شمیرو لمخې شاوخوا 4 میلیونه نجونې او هلکان د زده کړو بې برخې شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
خیلی صدمه میرسونه به یک جامعه که نتونه یک سال را یک فارغ تحصیل
میترا په کابل کې د یو لسم ټولګیز د کون کې و خو وسی پر مخ د خوانځي دروازې تړل شوې دي. نو موري چې یو لس کال د دو لسم ټولګي شهادت نامې لپاره زیار وېسته او غختلې د کانکور آزموینه لالار د خپل خوخي پوانځي تلاره وکړي، خو په خبره فکر کوي وس هر څه په اوبو له شول.
هنوز هم در مکتب
خو سم دینجون په وړاندې د خوانځي او دروازې تړل شوې دي. زه زیات اندېښمنه يم چې خوانځي مون نشته. کوم خوانځي وای اوس به زه فارغ شوم او شهادت نامه به مې اخیستې و. زه له طالبانو او نړیوالو سازمانونو غواړم چې دینجونو د خوانځي په بیا پرانیسته کې همکاري وکړي تر څو نجونې خپل زده کړې وکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو مروه هم د خوانځي او تړل کېدو اندېښمنه کړي. نو موږ چې د نهم ټولګي زده کوونکو ده آزادي رادیو ته وویل
طالبان د حکومت پر اتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه ده د طالبان څخه چې زموږ حق دی له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خونې نړیوال سازمان یا ایچکو په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بند پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د دغه هیواد په راتلونکي برخلیک زیات اغېز کوي. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یا اوچا لخوا خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 28مه پریکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایوي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې ولویه ماتې ده، بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونو او همدارز له افغان نجونو سوی استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان عزیز احمد ریان به ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل مشرتابه پریکړه ته پتمه دي او هر کله چې مشرتابه پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دغه سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیست خبره کړې چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي وو او ځینو افغان سیاسیونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني له شپیګل مجري سره په وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې ښوونځي د پاکستان په امر بند شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا هغه مهال ویلي وو چې دوی هیڅ یو هیواد پورې تړلي نه دي. نږدې یو کال کېږي چې د افغان نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي او طالبان وخت نا وخت د دې ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده اخیستې. ایچکو یو غیر دولتي نړیوال سازمان دی چې په 14 هیوادونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره کار کوي او شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان د دغه سازمان د پروژو نه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې ګټه پورته کوي.
و موردل چې د خونې نړیوال سازمان ایچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې. د طالبانو د حکومت دا نږدې کال په پوره کېدو دی، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته اکثر ولایتونو کې نجونې له ښوونځیو بې برخې پاتې دي. دغه وضعیت خپل نجونې زده کوونکي هم اندېښمنې کړي. ورځو افغانستان ته له هغه ځایه د 12م ټولګي یو زده کوونکي فرشته ولی د مهال سټډیو ته وصل ده. فرشته جان، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه یو کال خدا سي تیر شو، د دویم کال پیل ته څه هیله شته؟ آیا ښوونځي به پرانستل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو کوم اوریدونکو ته مخکې نه چې تاسو ته ځواب ورکړم، زه خپل یو څو خبرې لرم هغه به وکړم. او دا هغه ده چې زه به خپل یو خاطره تاسو سره شریکه کړم.
مهرباني.
مخکې له دې نه چې طالبان راشي، زموږ ژوند ساده نه و، ځکه زموږ هیواد کې متاسفانه ښځې تل د خواړه او ستونزو سره مخامخ دي. هغه وخت هم موږ امنیتي ستونزې، اجتماعي ستونزې، اقتصادي ستونزې وې، خو بیا هم یوه هیله ژوندۍ وه. موږ ټول شوق د نویو شیانو زده کولو، هیله مو دا وه چې یوه ورځ به د خپل غم زتل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو. او دا هغه هیله وې چې زموږ د ټولو ستونزو سربېره په ډېره خوشحالۍ به خپل مکتبونو ته تلو. خو متاسفانه طالبانو دا ځل زموږ دغه کوچنی ژوند په خورا ظالمانه ډول له موږ نه واخیسته. هیڅ یو دې ته چمتو نه و چې ښوونځي او درسونه سره الوداع وکړي. لا هم ډېر څه پاتې وو چې باید مو زده کړي وو. موږ خام وو، کوچني وو، او خپل ښوونځي، خپل ټولګي، خپل ښوونکي، حتی هغه د خپل خوندي محیط مې د چوکۍ ته مورتیا درلودله، خو دوی هیڅ هم په نظر کې ونه نیول او دروازې زموږ په مخ وتړلې.
بله، اوس چې دا د یو کال پوره کېږي، فرشته جانې، آیا هیله شته چې خوندي به پرانستل کېږي؟ ځکه طالبان وایي چې خپل ولس کې یو څه محدودیتونه دي چې خوندي بند پاتې دي. تازه د معرف وزیر دا خبره وکړه، وایي په لرو پرتو سیمو کې کورنۍ چمتونه دي چې نجونې خوندي ته ولاړ شي. دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي.
ګورې، تاسو خپل مویل چې یعنی دا خبره یو کال بعد وکړه، صحیح ده؟ دا مخکې دین هم بېلابېل دلیلونه یې مطرح کړي، خو اوس بیا یو بل نوی دلیل شو چې دا خپل فرهنګي ستونزه ده. نو زه دا فکر کوم چې دا به یو بهانه دي جوړه کړې وي. دا خبره چې که اوسېږي هم، یعنی زه دا نه ردوم چې داسې خلک په خوا کې نه وي، اوس هم شته. خو تاسو ګورئ، څلور میلیونه نجونې مکتب ته تللې. نو ستاسو په نظر دغه به یې حل لرم چې ځکه چې هغې فرهنګي ستونزه شته، نو
مکتبونه به وتړو؟ یعنی هغه کسان چې دا ستونزه نه لري هغوی ته خو باید پرانستل شي. اوس څه غوښتنه لري؟ اوس دا یو کال له تعلیمه بې برخلیک وضعیت کې تاسو تیر کړئ، اوس څه غوښتنه لري چې د طالبانو دا د یک شنبې په ورځ یا دو شنبې په ورځ باندې یو کال پوره کیږي، د دولسم ټولګي د زده کوونکو په توګه څه غوښتنه کوي له طالبانو؟
نو مخکې دینه هم ما یعنی ډېر یعنی ډېر وایي چې باید مکتبونه خلاص کړي، خو اتمن یو ستونزه شته، یو سیاسي مشکل د دوی په خپل منځ کې شته. چې یعنی زه فکر نه کوم چې یو څوک چې ځان ته خپل شیخ القرآن او شیخ الحدیث وي دا د علم په اهمیت باندې پوه نه شي. نو اوس دا ماته یعنی زه خپله شرمېږم په دې چې دې ته د علم مثلا اهمیت زه دې ته وایم. اتمن کوم مشکل ده شته، زه هیله لرم چې دا مشکل هر څومره زه چې کېږي دا به حل شي، ځکه چې یو کال ډیر کم وخت نه ده.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د دولسم ټولګي زده کوونکې فرشته ولی و چې د خوندزیو د پرانستو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې، او هلی وکړه چې د یو کال په پوره کېدو طالبان باید دغه ستونزه حل او خوندزی پرانیزي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د نړۍ څخه باندې او یا پیژندل شو اقتصادي پوهان او په اقتصاد کې د نوبل جایزې یو ګټونکي د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمني آزاد کړي. تفصیل په دغه راپور کې و.
د لیک د نړۍ د څخه باندې او یا اقتصاد پوهان چې ډیری په امریکا، جرمني، برېټانیا او هند کې میشتي او د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکي جوزف سټیکلټس له لوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ته استول شوې دی. پلیک چې یو نقلی د امریکا د خزانی وزیر ته هم استول شوی، راغلی چې د خزو او لګکیو په وړاندې د طالبانو لکړنو څخه د شکایت سره سره اړتیا ده چې د افغانستان بانک مالی شتمنی آزاد شي. په دغه لیک چې رويټرز خبری اژانس پور کړی، راغلی خپل اساري زیر متل لاسرسي پرته د افغانستان بانک نشي کولای خپل مالی چارې په نورمال ډول پر مخ یوسي. نو د دې لپاره چې بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي او د افغانستان اقتصاد بیرته ورغول شي، موږ له تاسو یعنی امریکا جمهور رئیس څخه غواړو چې د افغانستان بانک بیرته خپل نړیوالو اساري زیر متل لاسرسي پیدا کړي. امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د اقتصاد پوهانو د دې نوې غوښتنې په جواب کې څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس ویلي و چې امریکا د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر په تړاو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دغه پیسې باید د افغانستان د خلکو لپاره مصرف شي، نه دا چې د طالبانو په واک کې ورکړل شي. د دغه اساري زیرمو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې تیره میاشت د تاشکند ناستې په څنډه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ترمنځ وشوې، خو ظاهرا یې تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د اقتصادي چارو شنونکی ازرخ شافیزی وایي چې 9.5 میلیارد ډالر د افغانیو د ارزښت او اعتبار ساتلو لپاره دي، نه د مصرف لپاره. نو له همدې عمله اړتیا ده چې له دې پیسو د عادي بودجې، بشري مرستو او نورو ورځنیو چارو لپاره استفاده ونشي.
قیمت افغانی باز فهمی بحران های
لشته اقتصادی بحرانونو سره سره د افغانیو ارزښت تقریبا ثابت پاتې دی او دا ټول د همدې اثر او زیرمل برکت دی. کدا زیرمل منځ لاړی شنو د افغانیو ارزښت آزاد سقوط کوي. له همدې امله کدا هر بل مقصد لپاره او د سمدستي بودجې د ستونزې د حل لپاره لدی پیسو استفاده وشي نو دا زیرمل کمیږي او له کمیدو سره د افغانیو ارزښت او اعتبار راکمیږي
او اعتبار پایین آمده میره.
د افغانستان بانک پیسې چې د ملي اعتبار په توګه ترې استفاده کیږي د تیر حکومت پر مهال 9.5 میلیارد ډالر وې. د دغو پیسو 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ساتل کیږي. پاتې 2.5 نور اروپایي هیوادونو کې دي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول امریکا دغه پیسې کنګل کړې.
ازادي رادیو پر لندن څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بی پولی خبريالانو نړیواله ټولنه وای په تیر یو کال کې افغانستان نږدې 200 افغان خبريالان بهر کړی دي. دغه ادارې په یو خبر پانه کې ویلي چې د تیر کال راهیسې د غشمیر خبريالان فرانسې، جرمني او هسپانیا ته انتقال کړي او په دې هیوادونو کې د میشتېدو زمینه ورته برابره کړي. بلخوا یو شمېر افغان خبريالان چې افغانستان کې دي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو ترڅنګ معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي.
پر افغانستان د طالبانو لنګدې یو کال وکمنې پوره کېدو سره لا هم یو شمېر افغان خبريالان په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. دوی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې برحاله دندې لري وایي وخت نو وخت د خپلو دندو له امله د طالب وسلوالو له لوري ګواښل کېږي او معلومات ورسره په وخت نه شریکېږي. له دې ډلې یو خبريال چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
زه په خپل او زما همکاران کله چې کابل کې ځینې پېښې دي یا مثال چاودنې یا عملیات وي قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه درکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو. حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي. که شریکوي یې هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا خبریال وایي پر راپورونو د سانسور کچه آن دې ته رسیدلې چې په کابل کې د میشتو د ګاونډیو هیوادونو د استازو او چارواکو لوري هم ګواښل کیږي او یا لارښوونې ورته کیږي چې د هغوی د هیوادونو په خلاف څه خبره نه کړي. خو نوموړي په دې اړه د کوم هیواد نوم وانه خیست. بلخوا یو خبریال چې په ننګرهار ولایت کې لیوي رسنۍ سره کار کاوه د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کار له امله وخت نا وخت د طالبانو ځواکونو او ناپېژند کسانو له لوري چې د بیان د ازادۍ خلاف دي ګواښل کیږي. دغه خبریال وویل لزیات مدیرهیسی په دې هڅه کې دی چې د ګواښونو لامل له هوا د ووزی او تر اوسه د خبريالانو د ملاتړ او اړوند ادارو له لوري ورسره کومه همکاري نه ده سوي.
ما لستونزې او مشکلاتو څخه په هوا کې د خبريالانو ملاتړ بنسټونه هم خبر دي او دوی سره خپل ستونزې او مشکلاتونه شریک کړي دي. دوی لار خما تکم دا سی مثبت ثواب نه دی راغلی او نه متر لاس کړی دی چې دا سی تهدید یم اما ته دا سی اخترونه راکول کیږي.
خو د طالبانو حکومت دا ادا وی راتوي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد وایي وخت نه وخت د امنیتی ځواکونو لوري خبري اعلان ځکه د امنیتی پیښو پسې ممکنه پریښودل کیږي چې شدیدن ګواښ موجود وي.
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتی حادثې پیښي وي یا د امنیتی حادثو په وخت کې خبري اعلان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي داخل سے ہم مناسب میتا چل تک کل کل ستون سر مخکی کی مگم مجبوریت لرو سے مگزو اکون امنیت و ساتھی مرچا سرم دے دے خبر نہ دکر سے دے دوار سکم موضوع دی سانسور کی
دا پدا سے حال کی دا چی دا بی پولی خبر اعلانو نڑیوال ادارے دا تیر کال دا آگیس لپینزل اسم میتر ہو سا دیو سلشپاک نوی افغان خبر اعلانو لہی وادا دا استلو راپور ور کرائی دی ار اس اف پی او تازہ خبر کری بیان کی ویلی چی دا حق خبر اعلان دی چی پر افغانستان دا طالبانو لواکمانی دو سر دا مرگ لگواک سر مخامخ ہو دا بی پولی خبر اعلانو اداری ویلی دوی دغه یو سلوشپک نوی خبر اعلانو ته د جرمنی، فرانسې او هسپانیا پناه ورکونه، ویزو او مالی ملاتړ اسانتیاوی برابری کړي او ګڼ شمیر نور خبر اعلان هم په دې تمه دي چې دوی له هیواد بهرنیو هیوادونو کې د مشتیدو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، تایوان نن پوځي مانورې پیل کړي دي.
تایوان نننی پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کړل چې گاونډي چین یو ورځ مخکې د تایوان په تنګي کې پراخ پوځي تطبیقات پاتې ورسول. د تایوان په تطبیقاتو کې چنن سهار د دې ټاپو په جنوبي څنډه کې وشول او یو ساعت وخت ونیو. سلګونه سرتیرو او توپونو برخه درلوده. د تایوان د اتم نمبر قلوردو ویان فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې د دوی ځواکونو د دې تطبیقاتو پر مهال د هوانونو او اورغورځونکو توغندیو ډزې وکړې. تایوان د اګست په دوهمه هم په همدې سیمه کې ورته تطبیقات کړي وو. د تایوان پوځ نن وویل چې دواړه تطبیقات مخکې پلان شوي وو او د پیکینګ د اقداماتو په ځواب کې نه دي ترسره شوي. د قلوردو ویان زیاته کړه چې د تطبیقاتو دوه هدفونه درلودل. لومړی د توپچی ځواک د کارولو لپاره د مناسبو شرایطو موندل او مراقبت یې، او دوهم د تیر کال د تطبیقاتو د نتایجو څیړنه. په دې سیمه کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی تیره اونۍ د کانګرس د پلاوي په سر کې تایوان ته سفر وکړ. میرمن پیلوسی تر ټولو جګپوړي امریکایي چارواکې ده چې په څو لسیزو کې تایوان ته سفر کوي. تایوان پر چین تور لګوي چې د پیلوسی سفرې هسې پلمه ګرځولې او له دې پوځي تطبیقاتو څخه د تایوان د نیولو په هدف د تمریناتو په توګه کار اخلي. چین تایوان د خپل قلمرو یو بیل شوی برخه غنی او د دې ټاپو د بیا تر لاسکولو لپاره د ځواک د کارولو احتمال هم نه ردوي. د چهارشنبه په ورځ د تایوان په چارو کې د چین د حکومت دفتر وویل چې پیکینګ به د خپل گاونډي پر ضد د ځواک د کارولو احتمال رد نه کړي او دا د ځان حق بولي چې په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. د چین او تایوان اړیکې په تیر له 2018 کال راهیسې ورسته له هغه ترنګلې شول چې تسای انګوین د تایوان ولسمشر شو. ځای د هغې طرحې پر اساس کېدای چې پر تایوان د چین د مالکیت ادعا په رسمیت نه پیژني.
راپورونه مرکه او
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا وایو چې په اورزګان کې سوداګر او هټیوال وایي د پاکستانی کلدارو کاروبار دوی ډیر زیانمن کړي. دوی له طالبانو غواړي چې د افغانۍ دولت ته کار وکړي.
په داسې حال کې چې د ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمیدو دی، دغه چاري پر افغان سوداګرو او د زیات شمیر نورو عامو افغانانو پر ژوند جوړي اغیزې کړيږي. ځکه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې خو په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ شار دی چې په هر یو اټی کې په پاکستاني روپیو باندې راکړه ورکړه کېږي. دلته په سلو کې نږدې د 15 سلنه خلکو په جیبونو کې هم پاکستانی کالداري دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچ میوه په مارکیټ کې هټې لري او دغلته د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچ میوه او نور غلجات پیری او بیا د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وای په دې ورستیو کې کلچ کالدار پورته او کښته کیږي، نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلې دي.
زیان یې دنیا تر زولې دي. موږ بادام رانیولې او په یوه سنیم سو یو له سو بیا واټیا مې رانیولې او افغاني کښته زولې اوس هغه بادام راته پراته دي. اوس په زرو شل او چیر زورې درې او یو زرو پنځوس به خرڅېږي. تقریبا په منې کې یو سلو شل او چیر درویش کالداري تاوان کې په خوروار کې څوار لزر کالداري راځي. افغاني موږ دا جان زولې خاشخاش دي څوار لس خوروار راته پروت دي. پاتې نیم سو رانیول دی اوس پښپښ سو کالداري دی. خوروار کې 15000 کالداري تاوان کې.
نورغابیا د کیلو پمپ لري او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې ورستیو کې چې کله کالداري خپل ارزښت له لاس ور کړی زیات تاواني کړی دی.
والله دا کړو دې برباد کړل وستیل ور اوړی مو په 200 ډیزل په 250 را کړی وس په 2.5 لانه خرڅیر په 240 شو ورکو. مثال پر لټر کې 15 جوی شو 240 په تاوانیا کړو.
نن پن شنبه د ترینکوټ د سارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېږي او زر پاکستانی کالداري بیا د 430 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپی دومره بې ارزښته کیږي. د پاکستانی روپی بې ارزښته کېدو دا مخالګو پر ژوند هم منفي اغیزې کړي.
نور احمد جما زران چلوم اغه د دوغنی کړي چارته پیدا کوي واډه بغولې نه پکې کې شان ډیر زیات ولر دي چې په 1500 1200 غدري لټر غوړي دي چې لږه سی ولر دي.
زمانه ما باقی دی د توري وسیدونکې موږ په ژوند دنیا غیزه کړې موږ د ورځې 1500 خاري وو خوغه نه غوړي پکیږي نه پدمیش پکیږي نه برا پکیږي چې نه پکیږي کده
د ترنکوټ شار دغه هټیوال پر افغانستان له وکمنو غشتنه کوي چې په دغه هیواد کې د پاکستانیو کالدارو مخه ونسی او افغاني دي زیاتی بازار ته ارزه کړي لال محمد د ترنکوټ شار یو بل هټیوال دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
د اسلامي امارت د خصمدا غشتنه د چورور د زموږ ملک دی زموږ یو دی د ملک د افغانستان دی زموږ خپل پیسې لرو افغاني لرو کې چیرې نه لرو زموږ د ملک ګوره کالداري چلیږي ګټه پاکستان خوري د خساره خاص د افغانانو ده یعنی موږ د خپل ملک یو خپل افغاني بد نه خپل ملک وچلو کې نه لرو خو موږ ته دی وای چې موږ نه لرو او کې چیرې ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو بادام چې تا د عشا موږ خرڅو یعنی دغه تجارانې باری په کندار کې په افغانۍ خرڅي موږ په خبرې په تجاران حالته د افغانۍ راوخه بیرته کالداري کې کالداري را انکال کې دی روزګان ته
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا وایي چې د ټولو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې نور دی راکړه ورکړه په افغانۍ باندې کوي د دغه ولایت د والی ویان مولوی علي جان په هنیار د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دی په دې برخه کې اړوندې ادارو ته دند سپارلې ده تر څو په دې اړه جدي اقدامات تر سره کړي
امارت اسلامي ټولو هیوادوالو ته خبرداري ورکړی دی چې نور د په هیواد کې عراق ورک په افغانوی سره کېږي نو په همدې اساس باندې 300 ډالر اعلان ته ورکړی دی نو په همدې اساس موږ ټول روزګانی ولسته خبرداري ورکړی دی چې په ټول روزګان ولایت کې دی راک ورکه په افغانوی سره کېږي او اړوند ادارې ته مو سپارښتنه کړې ده چې هغه اداره به په دې اړه باندې جدي اقدامات ترسره کړي
ځینې شننکې د صادراتو پر وړاندې د وارداتو زیاتیدا د پاکستاني روپیو د ارزښت د کمیدو اصلي دلیل بولي او وايي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتیږي په هماغه اندازه یې ارزښت لوړیږي
اوریدونکو دویم نیمایي ته هم نږدې شوی یو وړاندې درته د مخکښو ښځو پروګرام لرو خو اوس د سپورت له ډګره هغه دا چې نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویم مشل اوریزه سیالۍ کې سره مخامخ کیږي
د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن یو ځل بیا د ایرلند په بلفاست سټډیوم کې سره مخامخ کیږي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې د خپلې دومې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولای د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
تاکل شوم نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په خپل سفر کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې دویمه نړیواله شلوریزه لوبه تر سره کړی د دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په یو خو هوټ او پلان سره به او په لوړ مورال سره به افغان ملي لوبغاړي د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي ان شاء الله تمره چې نن به افغان کرکټ ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري
خغله هو تک داسې محل دا خبره کوي چې افغان ملي لوبډلې وړ مورز له ایرلند سره په خپل لومړی لوبه کې ماته وخړله په هغه سیالي کې افغان لوبډلې د پچ په غټولو په لومړی تو په هنه کې مقابل لوبډلې 1.98 د منډو هدف وټاک ایرلند لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو یاد هدف د 19 اور په 15 بال پوره کړ د کرکټ یو شمیر افغان مینوال او څارون کې وای د افغان لوبغاړو کمزوري ډګر ساتنه د دې لامل شو چې لوبه ایرلند وګټي لوبډلې سمې هلال ازادي رډیو ته وویل
په لومړی لوبه کې چې کله موږ بل یعنی یو سل شپېته یو سل اته شپېته هدف دا نو یو فایټینګ یعنی هغه چې موږ ګټون کېدل شو چې څرته موږ خفړلنګ او خلته پچونه کړې یو مشکلات یو سلسله مشکلات به دیات کو چې په 13 لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوري مس فړلنګ یعنی خراب فړلنګ تو ډګر ساتنه تر سره شو یو ولت هم داو
د خغل هلال په خبره دا چې ایرلند لومړی لوبه وګټلې او بل لامل د هم کېدی شو چې د لوبډلې حالت په یاد لوبغالي کې زیات لوبي کړي ایرلندیان لوبغالي له وشتنځای سره بلد و دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له دې وروسته درې نورې شلوریزې سیالي هم له ایرلند سره ترسره کوي چې راتلونکي درې لوبې به د روانې میلادي میاشتې په 12مه 15مه 18مه نیټه وي افغانستان تر دا مهال له ایرلند سره 19 شلوریزې سیالي کړي چې 14 ګټلې او 15 یې بایللې
اوس هم ستاسو پیغامونه
السلام علیکم د تخار دولت می تماس نیول شه په کولم درکاته ول سوال تر کو د غیره اورور دا زوی بند ده مده سه حالات سره مخ یو او زوی ته ول طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم کری صاحب وای مو ته کری مو ټکانه بنی کی زبرایم سه حالات تر مو جوړ کړی دا بل شه نه څه چې خاص څه کولا زوی د ساتي 2000 روپیه راولې صاحب دوی مو ته کوي وای مو ظلم ستم کوي دا زفری له کومه چې دا زفری له سي او مر خپل کار روزګار وکړو د سخت حالات سره مخ یو د خیر ساره نورلو نه یاران تکلای شو نه بزای اسکلای شو نه بزای نمبر د کلاسس چارانس پټولو نور چاروا کده ما پیغام ورسوي.
مواد یا سروے محلے اصلی خلق کمچی مختحیل مشران ولی هغه لیکل کیږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل چې په هغه کې نمونه هم کټ کیږي لا چې ټول او نمونه د لږو یا ځینې کسان ناروغ شي د لمر د وجې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو په همدې سره په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام لرو، د مخکښو خزو پروګرام چې تاسو نن تکرار اورئ. خو اوس په مخکې لاندو خبرونه ده. د ناروې د کډوالو شورا وایي د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویې بیا پرې کړې ده. دغه شورانان د طالبانو د نګری او کرنۍ په مناسبت راپور کې ویلي افغانستان کې د لوګې کچه ټکان ورکوونکې ده، او په خبره یې د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان په ناهیلۍ کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جست په نوم کانفرانس ته کړې دي. برادر ویلی هر ورځ د قانونو د کیندنی او بندونو د جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان د غډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي ناورین بې ساری بلل شوی یا ویل کېږي چې یوازې 15 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خوا ته روانه شوه. په دغې الوتکه کې 300 د اسپانیا د پوزي او ملکی ماموریت کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي ناستو. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه تر سره کوي. د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویبپاڼې لمخې د لوبه د کابل په وخت ماخام 2 بجې پیلېږي. دغه لوب لړۍ لمړنۍ لوبه وړم ورځ په لک توپیر ایرلند وګټله.
مخکخه خزی
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د مخکخه خزو په خبرونه کې د تیر په چیر د میرمنو په تجربه لاستراوړو او ستونزو خبرې کوو. نن د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې د خزو په اکل له میلمنو سره باس کوو چې هغه خپل لومړنی حقونه په کور بیا په ټولنه کې نه ورکول کیږي. له موږ سره په خبرونه کې خون کې پیلمان کې د خزو د چارو پخوانی رئیسه او د نړیوال مدني ټولنې غړي قمر نیازی، او بل میلمانه مو د جوزجان د ولایت د ټولنیزو چارو پخوانی مرستیاله مدني فعاله د خزو د حقونو مدافع او افغان خبریاله سیماستانک زیده. دواړه میلمانو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی. سیماستانک زی، تاسو به له خپل زده کړو راته وایي چې تر کومې کچې پورې مو درس ویلی دی؟
زما تحصیلات لسانس یم، البته د ادبیاتو لسانس یم، او همدغه راز شپارلس کاله مې په معارف کې کار کړی. د وروستیو کې د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو د مرستیال په توګه وټاکل شوم، او د دې تر څنګ یو نهاد لرم د امید دوباره د دې مسؤلیت هم را لغړی ده. او همدغه راز د ټاکنو په برخه کې مې کار کړی ده. د فیفا یو مسؤله چې دغه ولایتي مسؤول هم په جوزجان کې له رسنیو سره مې یو 10 کلنه تجربه لرم. د جوزجان ولایت په کلیو بانډو کې مې زیاتر د ښوونې او روزنې په برخه کې تعلیمی کمپاینونه په لار اچولې، خصوصا هغه کلی او باندې ته بزنه مساغل ته د تعلیم پاړه یعنی دومره پوهاوی نه درلوده او د دې د ځختونو پاړه مې ورسره خبرې کولې.
ډېره زیاته مننه راځو اغلی نیازیته. تاسو درته وایي چې په دې ورستو کې تاسو د هلمند میرمنو ته کار کړی ده، لغونه راته وایي چې څه مو کړی دی ورته؟
هلمند په ولایت کې چون یو داسې ولایت چې واقعا په دغه څو لسیزه کې د جګړې څخه ډېر ځپل شوی وو، او په دغه اواخرو کې ښځو ته یو څه فرصتونه برابر سو، کاري فرصتونه چې په هغه کې ما د معلمي برخه کې کار کړی، سرمعلمي مې کړی ده، مدیریت مې کړی، د ښځو چارو رئیسه پاتې شوی یم، او همداشان د والی مشاوره پاتې شوی یم د ښځو په چارو کې. ورسره مې یو ټولنه درلودله چې د ځوان ټولنیز خوځښت په نامه و، چې هلته خوندې پکې منسجمې شوي وې. په دغه ټولنه کې د وړونو تر څنګ بعضې مدني فعالیتونه یې درلودله، او ولسي تړون برنامه کې مې برخه اخیسته ده چې هغه کې مې لرې پرتو ولسوالیو کې مې کار کړی، شوراګان جوړولو او ښځو ته په دغه شوراګانو کې ونډه ورکول. هدف د ښځو رول و، او د ښځو ځواکمنتیا و، د ښځو د اقتصاد له پلوه قوت و، د انکشاف د هغه چوکاټ کې. څه خلاصه مې درته یادونه وکړله، همدغه برخو کې ما فعالیتونه کړي.
بله، د خبرونې په اوږدو کې بیا پاریا وې جدا جدا خبرې کوو. بیرته راګرځو میرمن ستانکزی ته. اغلی ستانکزی، تاسو درته وایي چې لکه څنګه چې مخکې په خبرو کې مې وویل چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم تاسو تللي یې، هلته له کورنۍ سره مو کتلي دي. اکثرا میرمنې چې هلته د دوی هغه حق نه ورته رسېده، د چا له خوا و؟ آیا د کورنۍ د نارینه له خوا و؟ د چا له خوا دوی ځورېدلې؟
لومړنی چاپېریال، لومړنی محیط، لومړنی کور زموږ د مور او پلار کور جوړوي. یعنی په هغه ځای کې چې موږ زو زیږېدلې په هغه کور کې، نو له هغه ابتدا نه یعنی د یوې ښځې حق او حقوق په هغه شکل سره لازمه دي چې یو انسان حق نه ورکړي. یعنی حتی له همغه ابتدا نه کله چې ماشومه نړۍ ته راځي، د دوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، د دوی په وړاندې تبعیض رامنځته کېږي، د دوی په وړاندې دوه ګونی چلند رامنځته کېږي. حتی د یوې نجلۍ د زوکړې لپاره مور مثلا وهل کېږي، رټل کېږي، ټکول کېږي، بې عزته کېږي، او حتی همهغلته چې دا ماشومه پیدا کېږي دوی ته حق نه ورکول کېږي. په یو نارینه ماشوم باندې په پښتني ټولنه، په پښتني کورنۍ کې مثلا ډزې کېږي، د خوشحالۍ په هغې باندې میلمستیاوې جوړېږي، په هغې باندې میوه تقسیمېږي، خو له بده مرغه کله یو جلې په پښتني ټولنه او کورنۍ کې پیدا کیږي، حتی هغه ته د خبرې خونسته مور هم د دې لپاره راتل کیږي. نو دا هغه لومړني حقوق دي چې یعنی مونږه له کور نظر به وینو، له خپل مور پلار نظر به وینو، آهسته آهسته دا ټولنه ته وځي، او له کور نه وروسته بیا مونږه مثلا ټولنه ته پښدو، او بیا چې کله لور مثلا ځي د بخت کور ته، مثلا د خاوند کور ته ځي، هغلته هم بیا کله نا کله له بده مرغه مونږه دوه نوه خشونت لرو، یا تاوتریخوالی لرو، چې یو د سړیو له خوا نه په ښځو باندې ده، او بله هم د ښځو له خوا نه په زبانه د سیسما په هم باندې دا د خطرناک د فردي او نارینه په وختینه باندې تاریخوالۍ کوي، ځکه د ښځو خوشحاله د ښځو په وړاندې ده. نو دا هغه څه دي چې له ابتدانه یعنی له هغه کورنۍ نه سب چې پیدا شوی درامایسته کوي، درامایسته کیږي.
بله، ډیره زیاته مننه میرمن نیازی. تاسو خود ستانکزی خور خبرې واوریدلې، دوی ویل چې په لورو پرتو سیمو کې میرمنې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. لیل مان راته وایي ځکه هلته ډیری ښځې لوستې هم نه دي، هلته د چا له خوا دوی سره ظلم کیږي؟
په مجموع کې د ښځو سره ظلم د نارینه او د خوا کیږي. که یو ښځه د مور په صفت خپل په لور باندې ظلم کوي، او که یو ښځه د خواښې په صفت باندې ظلم کوي، او که د یو ښځه د بنی په صفت باندې ظلم کوي پر بل خزه باندې، او که یو خزه د اندرور یا د یور په صفت باندې بل یو ته دغه کوي ظلم کوي پر بل خزه باندې، یا خوشونه